یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا غږ کړی چې په افغانستان کې باید د سولې خبرې په لومړیتوب کې وي. بلخوا عمران خان وایي دا یو د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په افغانستان کې سوله غواړي.
صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے تو از نئے اندیشنہ دا افغانستان امنیت تی زمک او دا ٹول گاونڈیانو حسد آدھا چی حل دیو سیاسی جور چاڑی
دا پکتیا نوے مشرتابہ والی دا پولیسو او ملی اردو قماندانانو کار پیل کر
جدی گختان دا مگ دادا سی دی نظامی او امنیتی ارگانانو ترمنز ہمہنگی جات سی
دا کنر دا مراور ولسوالی خلق وائی دا او بولگاولا حق سیستم چی دل مار پا برخنا کار کوی دوی تا نور کول کیگی
چا سره واغسلی چا ټریکټر را وسلی هغه تاوان را باندې وکړل او بیا راپسې بند کړل دا غزمه کې وسول
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. له هر څه مخکې خبرونه واورې چې صفی الله ستانګزی چمتو کړي.
سلام ده مهم خبرونو سرټکی دی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبرا لاینز دوه کې له طالب مرکچانو سره کتلی دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړی چې د کندز ښار په څنډو کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی او لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې 15 وسلوال کسان وژل شوي دي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبرا لاینز دوه کې له طالب مرکچانو سره کتلی دي. یوناما پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په پرونی کتنه کې د سولې له بهیره د ملګرو ملتونو پر ملاتړ خبرې شوې دي. یوناما وړاندې لیکلي د سولې خبرې باید رښتینې وي او د جګړې د پای ته رسولو او هیلو ته د افغانانو د رسیدو لپاره باید لومړیتوب ورکړل شي. د سولې بین الافغاني خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې په دوه کې پیل شوې خو له څو ځل مخامخ کتو او اجنډا جوړېدو پرته بلکم د پاموړ پرمختګ نه دی پکې شوی. افغان حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې خبرو ته صداقت نه لري. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ یا لوږې د خطر د مخنیوي په هدف د 25 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. د دې ټولنې د بودیجې او بشري سرچینو د برخې ویاند بلازا ایواري پرون په دې اړه وویل
اروپایی کمیسیون په افغانستان کې د لوږې په وړاندې د مبارزې لپاره د اضافي بشر دوستانه مرستو په توګه 25 میلیونه یورو جلا کړل. دا مرسته په دغه هیواد کې د وچکالۍ په خاطر ده چې دا هیواد یې ځپلی او د لږ تر لږه 11 میلیونو کسانو لپاره د خوړو ناورین رامنځته کړی. علاوه په دې چې 3 میلیونه کسان وارد مخه د خوړو له بیړني حالات سره مخ وو.
د نامنیو ترڅنګ وچکالیو هم زرګونه کسان له خپلو اصلي مینو کډوالۍ ته اړ کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په یوه غونډه کې ویلي چې له طبي پیښو له امله بې ځایه شوو او زیانمنو شویو خلکو ته باید مرستې په متوازنه توګه وویشل شي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړي چې د کندز ښار په څنډو کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دا غونډه پرون د سیاست فامیلیو او سیدرک سیمه کې په نښه شوه چې شپږ درش طالبان پکې وژل شول او 21 نور ټپیان شول. دا برید داسې وخت شوی چې طالبانو په کندز او شاوخوا نورو شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دفاع وزارت همدارنګه په لوګر کې هم د طالبانو په څو اهدافو باندې د بریدونو خبر ورکړی او ویلي چې له شلو زیات طالبان پکې وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې د وروختي مرګ ژوبلی او د افغانستان د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو باندې ټینګار وکړ چې د خبرونو د خبرولو په وخت کې له پوره دقت کار واخلي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د ښه کېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړه چې څو نور وزیران او د رسنیو مشران هم پکې ناستو.
ازادي د بیان له تعرض نه مسؤونه ده. د فرد حقوق په ټولنه کې هم له تعرض نه مسؤون دي. که یو څوک غلط خبر نشري ټولنې ته ضرر رسېږي، د افرادو حقوقو ته ضرر رسېږي، د هغوی حقوق هم مسؤون دي. او دا داسې نه ده چې تنها هغه خلک چې د دوی خبر اوري د هغوی حقوق دي، دا څوک چې سوای د ده حقوق هم پکې ضایع کېږي.
حلیمی انتقاد وکړ چې د په حواله باندې د طالبانو په تړاو رسنیو ځینې ناسم خبرونه خپاره کړي وو. د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون استازي ضیا بومیا بیا د غونډې ته په وینا کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې که ټولې رسنۍ مخاطب ګرځول کېږي عادلانه کار نه دی، باید د سرغړونې په صورت کې هره قضیه جلا وڅېړل شي. ازادي راډیو ته غواګیست. په پاکستان کې د ترګرې عزت پوزیانو ویلي دي چې په کوټه کې 15 وسلوال وژل دي. د ترګرې عزت ډلې د یو بیان لمخې د دوی سرتیرو بیګاش په د کوټه په هزار گنجي سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په پټنځای باندې امریت کړی دی. د بیان لمخې د امریت په محل باندې په پوزیانو هم ډزې شوې دي. په بیان کې دا شوې چې د پوزیانو په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال وژل شوي او دوه نورې تښتې ته اړستل شوې دي. د نړۍ شپاړسو نه اټومي هیوادونو پر اټومي قدرتونو غږ وکړ چې د هستوي وسلو لمنځه وړلو ته لاس پکار شي. د سټاکهولم نو وخت په چوکاټ کې درټولو شوې دغه هیوادونو استادو پرون خپل څلورمه غونډه په مادرید کې وکړه. د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د پرونی غونډې په اعلامیه کې پر نهو اټومي هیوادونو غږ شوې چې د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون اړتیاوي پوره کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس غونډه کې ویلي اټومي بي وسلې کېدنه امکان لري او په خبرې دا سملاسي اړین نه چاره ده. غونډه کې د وسلو د کنټرول مآره د موسکو او واشنگتن د خبرو د اعلان هرکلی هم شوې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ټینګار کړی چې پراتلونکو کې به په هر بیه باید د اټومي تقابل مخنیوي وشي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړی نیمه پای لوبه کې نن شپه ایتالیا او هسپانیا سره لوبه کوي. د دوی لوبه د لندن په ويمبلي سټډیوم کې ترسره کیږي. د لوبي ګټونکو ټیم براتلونکو یکشنبه د اروپا کپ پای لوبه ته وزي. ایتالیا نیمه پای لوبه ته رسیدو لپاره په کوارټر فائنل کې بلجیم مات کړی او هسپانیا هم له سویس ګټلې. بل نیمه پای لوبه چهارشنبه د انګلستان او ډنمارک ترمنځ ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر منوریدونکو د ازادي رادیو پر وپانه دا او نور خبرونه په تفصيل سره کتلای او لوستلای شي ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د خبرونه لومړی راپور. ملګری ملتونه وایي د سولې خبرې باید پرختینه ډول پایل او لومړیتوب ورکړل شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد دبرا لاینز په دوه کې د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې کړي. یو نما پر خپل ټوټر لیکلي په دې کتنه کې د افغانستان له هڅو څخه د ملګرو ملتونو پر ملاتړ بحث شوی دی. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان ټول ګاونډیان په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړي په لټه کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد یو ځل بیا دوه تتللی. یوناما د دې سفر موخه د افغانستان د سولې خبرو د بیا پایلېدو هڅه بولي. د برالاینز پرون د طالبانو له مرکچی پلاوي سره هم لیدلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل ټویټر باندې لیکلی د لیدنه کې افغانستان کې سولې ته پاړتیا او د دې بهیر د ملګرو ملتونو په ملاتړ بحث شوی. یوناما زیاتوي مرمن لاینز طالبانو ته ویلي د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پایل او لومړیتوب ورکړل شي. ځکه د سولې خبرې د جګړې د پای یوازینی لار او د افغانانو هیله ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد داسې محل دوه ته ځي چې هلته د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. پرون یو شمېر رسنیو خبرونه خپاره کړل چې ګوندې طالبانو د سولې کومه طرح جوړه کړې او شربي افغان حکومت ته وسپاري. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر دا خبره ردوي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې لیکلي دا صحت شاینشته. د افغانستان د سولې پاړه لوګ دی مودي هله بخون کې خبر نشته. خو د جګړې د پراخېدو پاړه هر ورځ نوی راپورونه خبري تر دې چې د موضوعاتو د افغانستان د ګوندیانو اندېښنه هم راپارولې ده. پاکستان چې افغانستان کې د جګړې په دوام او له طالبانو په ملاتړ تورن دی. لومړي وزیر یو ځل بیا افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته رسیدو ټینګار کړی. عمران خان پرون بلوچستان کې ویلي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل پاړه اندېښمن دي.
صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے اوس یہ وزنے اندیکھنا دا افغانستان امنیت تی ما دا ایران لے جمہور رئیس سرا ہم خبری وکڑی او زمک او دا ٹول گاونڈیانو حسدا دا چی حل تیو سیاسی جڑجاڑی وشی گڈوڑی او اگدا کورنی جگڑا پائل نشی لے دی با افغانستان تا چیز مگورن دی تا ٹولو زیاد زیان ورسی گی خو مکتب زیان لے کڈوالو سر بیر اداوی چی مرکزی آسیا سرا بزمگ تڑلتیا غزم نشی متاثر ہو جائی.
په ورته وخت کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر شیخ رشید هم له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې خپل منځي خبرو ته سره کینی.
عمران خان کی حکومت کی خواهش
د عمران خان د حکومت غوښتنه ده چې طالبان او جمعیت اسلامي چې پکې اشرف خانی کرزای عبدالله د حقوقو د دفاع وزیر او نور دي دوی سره خپلو کې خپل هیواد افغانستان یا هم دوه کې کینی. موږ به پرې ډیر خوښ شو دوی چې هر څوک وټاکي او خپل ستونزه حل کړي. پاکستان به یې مني.
پاکستان کے لیے قبول ہوگا.
د افغانستان حکومت بیا ډاډ ورکوي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته نږدې او افغان ځواکونه کول شي لخپل خلکو او خاورې ساتنه وکړي. حکومت دا هم وایي چې د سولې هر ډول خبرو ته چمتو دي، خو پر طالبانو او ملاتړو یې نیوکه کوي چې د سولې د خبرو پر ځای تاوتریخوالی زیات کړي او جګړه یې لومړیتوب دی، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګري ملتونه وایي د افغانستان کې د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل شي او باید د سولې موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړو سخت زور اخیستی او د هیواد په بیلابیلو برخو کې خورا زیاتې سیمې د دولت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمای کې په 15 دقیقې اونیز باس کې د ولسوالیو د سقوط او د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه هم بحث لرو. د دې خبرونې د اوریدو لپاره را سره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغان حکومت د پکتیا په ملکی او نظامی مشرتابه کې لوی بدلونونه راوستي دي. د پکتیا لپاره نوی ټاکل شوی والی، د جنوب ختیځ زون لپاره د تندر قول اردو نوی قومندان او نوی امنیه قومندان پروند یوې غونډې پترڅ کې د ولایت خلکو او دولتي کارکونکو ته ورو پیژندل شول. دا بدلونونه ورسته له هغه راځي چې د پکتیا نه ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې او د پخوانیو ملکی او پوځي چارواکو پر مدیریت له دې کبله سخت انتقادونه وشول. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د یو ولسی غونډه پترس کې د ولایت ملکی او نظامی څوکیو ته نوی مسولین ور وپیژندل شول. ډګر جنرال ګلنبی احمد زید د پکتیا د نوی ولی په توګه، تورن جنرال ددان الوانګ په اسبل ختیځون کې، د 203 تندر قول اردو د نوی قومندان په توګه، او پاسوال عبدالقیوم باقیزوی بیا د پکتیا د نوی امنیه قومندان په توګه دنده پیل کړه. دا بدلون ورسره لاغې راځي چې په پکتیا کې د وسرولو طالبانو لورې نه ولسوالۍ سقوط شوې او د ولایت په خوانی سیمه ییزه امنیتي او ملکی چارواکي د ولایتي شورا د یو شمېر غړو او د پکتیا د یو شمېر اوسیدونکو لتوندو نیوکو سره مخ شول. د پکتیا اوسیدونکو له نوې ملکی او نظامی رهبرۍ غواړي چې له لسوتل سیمه ژر بیرته ترلاسه کړي او د سیمه ییز حکومتوالۍ په پیوړی کولو سره خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي. د دې ولایتي اوسیدونکو سید جمال دین اسفخیل ازادي رادیو ته وویل،
خلک د وضعیت سمون لپاره د تغو تغیرات هر کله کوي. مونږ د امنیتی وضعیت څخه زیات ستونزې لرو. د بیا رغونی برخه، د خی حکومتوالۍ برخه، دغه فاصله چې د حکومت او خلکو ترمنځ رامنځته شوي، د دې واټن له منځه وړلو لپاره باید ژر او جدي اقدامات وشي.
مدني فعال احسان احسان بیا د نظامی ادارو ترمنځ د پیوړی همغږۍ د رامنځته کولو او د مرکز له لورې سیمه ییزو مسؤلینو ته په چارو کې د پوره واک د ورکولو غوښتونکی دی.
اول ستونزه خو په ولایت کې داسې دلته کوم والی راځي هغه له صلاحیت او واکونو سره نه راځي. جدي غوښتنه دي مګر داسې د نظامي او امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي جات سي، د هماهنګۍ تر څنګ ګډ عملیات.
د پکتیا نوی ټاکل شوی والی ډګر جنرال ګلنبی احمد زی په خپلو خبرو کې وویل چې په اداره کې شته ستونزې به په ګډه له منځه وړي او د پکتیا د اوسنی وضعیت په ښه کولو کې له ټولو پکتیاوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د تندر قول اردو نوی ټاکل شوی قومندان ددان لونګ وویل چې د ژربه له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي او د وسلولو طالبانو په وړاندې به عملیات پیل کړي. په پکتیا کې ملکی او نظامی ادارو ته په داسې مهال نوی مسؤلین ورپېژندل کېږي چې د دې ولایت له 14 ولسوالیو 9 ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره دي او د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم وخت نا وخت په امنیتي پوستو بریدونه کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازیګر په وو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي. د مازیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. اوس هم اقتصادي خبرونه.
له افغانستان د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي تازه حسې پیل شوې دي. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کرنې وزارت د ملي امنیت شورا کورنیو چارو مالی او صنعت او سوداګرۍ وزارتونو د زعفرانکارانو د ملي ټولنې استازیو ترمنځ ناسته شوې او ټینګار شوې چې د زعفرانو د قاچاق په مخنیوي کې رغنده ګامونه واخیستل شي. نوموړي وویل چې د افغانستان زعفران په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی او باید د غارځښت وساتل شي. کرنې وزارت وایي غړې د تولیداتو پر زیاتوالي د پروسس مرکزونو جوړولو او تجهیز او د کیفیت د کنټرول لابراتوارونو جوړول د بسکرانو روزنه او یو شمیر نورو برخو کې ډیر کارونه تر سره شوې دي. تر دې وړاندې داسې ریپورتونه موجود و چې د افغانستان زعفران نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي او هغه هیوادونه په خپل نوم زعفران پلوري. افغانستان په 1999 کال کې 20 میټریک ټنه زعفران تولید کړی وو او 25 میلیونه ډالر یې دغه بوټي د تولید او پلور لپاره ترلاسه کړی وو. خغلې رستمی وایي په تیرو 2 کلونو کې 25 ټنه زعفران هند، متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان، متحده ایالاتو، کاناډا او چین ته صادر شوې دي. د ننګرهار په فابریکو کې د محل 2000 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدینن ازادي رادیو ته وویل چې اوس محل د 200 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې 350 تولیدي فابریکې فعالیت کوي چې پکې 2000 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. دغه فابریکې د المونیمي او پلاستیکي لوښو، کرنیزو وسایلو، ترشل، مرمر، ډبرو، اوسپنې ویلې کولو، د پټري او تیزاب یو شمېر نورو برخو کې فعالیت کوي. د خغلی احمدی په خبره دغه تولیدات د دغه هیواد پر ولایتونو سربیره پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او اروپایي هیوادونو ته هم صادریږي. چارواکي وایي که په صنعتي پارکونو کې د برېښنا ستونزه حل شي نو کورني تولیدات به لا پراختیا پیدا کړي. او د کابل په شازده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1095 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هغې سایبری حملې په اړه نور معلومات را برسېره شوي دي چې په امریکا کې د سافټویر یو لوی شرکت په نښه کړی و. هغه شرکت چې حمله پرې شوې انټرنیټي خدمات رسوي او په ټوله نړۍ کې لسګونه زره مشتریان لري. حمله کوونکي څه هدف لري او له دې حملې څخه څومره شرکتونه زیانمن شوي دي؟ جزئیات په دې راپور کې.
د جولای په 15 نیټه امنیتي متخصصینو د هغې سایبری حملې اغیز ارزولو ته دوام ورکړ چې د ریویل په نوم یوې ډلې ادعا کړې. دا ډله روسي ژبه وایي او د بیټ کوین انټرنیټي پیسې په بڼه د 70 میلیونه ډالرو باج غوښتنه کړې ده. دې ډلې تهدید کړی چې که پیسې ورنکړل سي د هدف ګرځول سویو شرکتونو معلومات په علني خپاره کړي، خو داسې څرګنده کړي چې په دې اړه خبرو ته چمتو دي. د دې حملې له کبله په ټوله نړۍ کې له 800 څخه تر 1500 پورې تجارتونه اغیزمن شوي دي. دا حمله پر کاسیا انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکت شوی چې له کبله نور شرکتونه او تجارتونه هم اغیزمن شوي. د کاسیا شرکت رئیس فرید وکولا له رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې د زیان اندازه لګول ګران کار دی، ځکه د کاسیا مشتری شرکتونه او ادارې اغیزمن شوي دي. د سایبری امنیت متخصصین وایي دوی باور لري چې په لږ تر لږه 12 هیوادونو کې تجارتونه اغیزمن شوي چې له دې سره دا حمله په تاریخ کې د باج اخیستلو تر ټولو لویه انټرنیټي حمله ده. په سویډن کې د کوپ چین په نوم شرکت سلګونو مارکیټونه ځکه وتړل سول چې د پیسو ماشینونو کار پرېشي. د دې ترڅنګ یو شمېر درملتونونه، د تیلو پمپونه، دولتي ریل ګاډۍ او دولتي اس وی ټي تلویزیون هم اغیزمن شوي دي. د جرمني فدرال سایبری امنیتي ادارې ویلي چې دوه انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکتونه هم هدف ګرځېدلې. په نیوزیلند کې د شوونځیو او وړکتونو انټرنیټ هم قطع شوی دی. د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره اف بی آی په دې باور ده چې ریویل د مې میاشتې په هغه حمله کې هم لاس درلود چې په برازیل کې د غوښو یو تجارت په نشه کړ او په پای کې د شرکت هکرانو ته یولس میلیونه ډالر باج ورکړ. په جون کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په جنیف کې د سرمشریز پر مهال د سایبری باج اخیستونکو ډلو په اړه خبرې وکړې چې ګواکې په روسیه کې دا ډلې په موافقت سره فعال دي. بایدن ویل چې د همداراس پوتین ته ویل چې امریکا به خبرګون وشي که کوم تحقیقات دا څرګند کړي چې روسیه د سایبری حمله تر شا لاس لري. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 15 ویل چې امریکا له کرملین څخه د کاسیه شرکت له حمله سره په تړاو معلومات نه دی غوښتي. د ویل چې په دې اړه د سایبری امنیت پر موضوعاتو د پوتین او بایدن د خبرو پر مهال بحث کېدای شي. د بایدن او پوتین ترمنځ د دوغو سلام مشورو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل شوې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همدارس په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، بل علم، پرون او مهترلم کې خبريږي. اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کوو.
مسیر ورځپاڼې پوښتلی چې په دوحه کې بیا پل شو خبرو ته څومره تمه کېدی شي. وړاندې راغلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مرکچي پلاو د تماس ګروپونو له تیرو دوه ورځو راهیسې په دوحه کې خبرې بیا پیل کړې دي. د لیکوال په وینا په دواړو اړخونو فشار دا و چې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي او روانه جګړه ودروي. ورځپاڼې لیکلي چې دا فشار یوازې د افغاني اړخونو نه بلکې په نړیواله کچه هم دواړه خواوې تر فشار لاندې وي چې ژر تر ژره خبرو ته وګرځي او خبرې پیل کړي. ول بل اړخه د جګړې له روان وضعیت څخه ځینې بهرنیانو هم ویره لرله او خپلو ګټو ته ګواښ کړل، نو ځکه یې په پرلپسې ډول د خبرو د پیل غوښتنه کوله او په دواړو اړخونو یې فشار راوړ. لیکوال ټینګار کوي چې دا ځل خبرې په داسې وخت کې پیلېږي چې نږدې ټول بهرني ځواکونه وتلي دي او نوره د جګړې پلمانه ده پاتې. هیواد ورځپاڼې لیکلي که څه هم امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته د پای ټکی کېښود، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا دوام مومي. د لیکوال په وینا د خپلتیا هم د امریکا لپاره مهمه ده، ځکه په ویو ملسیزه کې افغانستان ته د امریکا د نه پاملرنې له امله شوروي پر افغانستان يرغل وکړ او له امله یې سیمه او نړۍ وننګول شو. په ورته وخت کې ورسپانې لیکلي چې د افغان سولې لړۍ چې خپل امریکا له طالبانو سره د جوړجاړي په ترڅ کې رامنځته کړي باید د بریا تر بریده ورسول شي. لیکوال ټینګار کوي چې امریکا باید په ډیر دقت او د افغانانو د ملي ګټو په پام کې نیولو سره ګام پورته کړي او له افغانستان سره ژمن باید تر سره کړي هغه ژمنې چې په تړونونو کې شوې دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د افغانستان د حکومت هڅې هم دا دي چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته له امریکا او نور نړۍ سره خپلې اړیکې او همکاري د معمول په څیر پاتې او غوره فرصتونه رامنځته کړي. او اطلاعات روس ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او یوازې دوه وروستیو میاشتو کې نږدې 80 ولسوالۍ چې ډېری یې د هیواد په شمال کې دي طالبانو سقوط کړي دي، چې ځینې یې د ولسي پاسونوالو په مرسته امنیتي ځواکونو بیرته نیولیدي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د سقوط نه تکتیکي شاتک بللی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو لخوا جګړه بې مخینی زیاته شوې چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. لیکوال ټینګار کوي چې جګړې ته ورګرځېدل د افغانستان دولت او طالبانو په ګټه هم نه ده او باید د سولې لاره وټاکل شي. د لیکوال په وینا د شخړې حل لاره د سولې خبرې دي، کنه دغه هیواد به کورنۍ جګړې ته ورټیل وهل شي چې دا به د هیڅ لوري په ګټه نه وي.
د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو په یو لاریون کې پر چارواکو سخت انتقادونه وکړل. لاریونوالو ویل د لسګونه میلیون افغانیو په لګښت د للمي ځمکو د خړوبولو لپاره حکومت د لمریزې برېښنا سیستم جوړ کړی، خو د ساختماني شرکت مالک اجازه نه ورکوي چې پر دې سیستم خپل کښتونه خړوب کړي.
دا د هغو په لسګونو لارینوالو چغې دي چې کومو د خپلو ځمکو خړوبولو لپاره د لمریز برېښنا پر مټ د جوړ شوي سیستم د فعالولو او ځمکو ته د اوبو رسولو غوښتنه کوله. د لاریون یو ګډونوال او قومي مشر حاجي محمد عارف ازادي راډیو ته وویل
د اوړي د سره فصل یا د غنمو وربش وغوسلو او د منځ لاړ همدغه شان ته زمونږ د مینې تاسې وګورئ تقریبا 3000 جریبه ځمکه جوار کې شوې ده او هغه خرابېدو په حال کې ده.
لاریون کوونکو ویل للمې ځمکو ته د اوبو رسولو په دغه سیستم شاوخوا 1,000,000 افغانۍ لګول شوي او هیلې درلوده چې یاد سیستم به فعال شي او د دوی للمې ځمکې به خړوب کړي. د دوی په خبره چې په همدې هیلې په خپلو ځمکو کې کښتونه وکړل خو هغه ټول د اوبو د نشتون په وجه وسوځیدل. حاجی محمد
وتر لاله وکړلې وتر چې وکړل موږ غریب خلک دي څوک لار په بازار کې جوار په بیا واسه چا سره واغسلې چا ټریکټر را وسلې هغه تاوان را باندې وکړل او بیا راپسې بند کړل. دا غزمکه تاسو په خپل نه چې زمنګ غزمکه وسوله مونږ ته نو خو جوړ کو.
د کونړ حکومتي مسولین وای چې یاد سیستم د شرکت لخوا لا هم پوره نه دی جوړ شوی نو ځکه حکومت ری نه تسلیموي او په یادستونزې د کرنې او مالداري وزارت هم خبر کړي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید
دا یو سلسله کمبوتیان لري او تر هغه چې کمبوتیان شرکت والا رفنه کی نو موږ د دې پروژو د ګټې اخیستنې لپاره اقدامات نشو کولای. موږ د شرکت سره مختماس کیو د وزارت زراعت ته موږ مکتوب هم لیکل ده او دغه موضوع هم پکې واضح کړی ده.
د روان کال په پسرلی کې د کرنې او مالداري وزارت لخوا د کونړ په مروره سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې له کونړ سیند څخه د اوبو پورته کول لپاره د 1,900,000 افغانیو په لګښت د لمریز برېښنا څلور سیستمونه جوړ شول خو اوس خلک شکایت کوي چې څلور واړه کار نه کوي.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دی راغړې نو سه جانانا لات بل ډول دی ورا غاڑی وا نو سے جانا نا لات بل دول دی ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے چت خف نشی پہ زوانا لات بل دول دی را غاڑی نو سے جانا نا لات بل دول دی ورا غاڑی وا نو سے جانا نا لاکھ بل دول دی گران ہواد والو پکور پاتشی سنت د مور پاتشی کرونا دا شان ما تکلی.
د کرونا د مخنیوی لپاره صحی لارښوونه په پای کې ونیسی په پام کې ونیسی او په دې توګه هم خپل ژوند خوندي کړئ او هم د خپلو هیوادوالو او خپلو کورنیو ژوند. ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ته د خیش لرم ز علاقه داریم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلاینو د ولایت زه نمائنده یم. اچیا نوی کور لرم په اچیا نوی کور کې دا سړی خلاصه چې د ماشام د لري چی خوري دا خلک ودا سوي دي چې پورونه پر باندې پر مسلمانان باندې کوچنیان نه جوړي و دا وته چې وې دي چې نه جوړ راکړي نو د خدای وشه ته وګورې موږ په کور کې دې موږ چې در بدر وي دا خاکي په سر چې د خدای شام شیم نه لرو او دا بیغان د ازادي راځو ته لرم چې به خین موږ آل خراب دي په سر کې سند رګشین کې پروت یو قسم نه په خدای کده خدای شام شیم یو سره خو په شلو کې یو کور خو لا کنه ماشام نه په شلو کورو کې د دوه کال انجلی یا درو کال انجلی یا شلر پر باندې یالا پر باندې وای نه پجره کې په کور کې راځي نو خدای وشه ته وګوري دا خدای وشه ته وګوري موږ په حق ورسې دي دا در بدر مسلمانان خاکي په سره ولسې نظر یو داد بیا داد واس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جمعه خان هم کردم د لغمان ولایت د شمول فعالین تاسو ته احمد در کوم دلته دغه د ماجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو ته خبرې کوم د لغمان علي شمول فعالې د ول شاول فعالې او د لنګار ول فعالې دلته ډیر نام نه ده یو ټول خلک دې ځای شوی دي د کډوال شوی د کډوالو په حساب باندې تاسو ته خبرې کوم یو همدردی وطن داری وکړي چې دغه کډوال د نیم در خلک دې دلته دې خیمه نه لګي د چارګان دغه د سیمټو بوروي نه دې خیمه جوړ کړی ورکی ورکی یعنی ماشومان مریضانی دي او دلته د ولایتي ادارې لغمان والی کومګن کې یو ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکه ونیسي چې دغه د کډوالو حق له سم یو د دې اقدامات چې دې ته کوم مرسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورته دلته هیڅ چا دې سره کومګن نه کړی تقریبا یو نه یو نه د سفیر اغلی د شرکان څه ورته مرسته نه کوي واد منډه زما پیغام مسلین چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څه مرسته او کومګن کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.